السلام علیکم د ماشم شپږ بجې دی د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پایل سو. د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پرانستون کې غونډه نن په خطر کې پایل سو. ډیرو دا د افغانستان په سیاسي تاریخ کې یو تاریخي ورځ بللې ده. د خبری مجله په پایل کې هم دا موضوع سیړو. په پایل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
سر کې د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هیله شهید د دوحې د سولې مذاکرات ډیر ژر د خلکو په ژوند کې یو مثبت بدلون راولي. طالبانو نن د افغان دولت دوه ویشتنه بندیان خوشی کړل او په ایران کې یو غیر نیونکی نوید افکاری چې په قتل محکوم و اعدام سو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هیله شهید د دوحې د سولې مذاکرات ډیر ژر د خلکو په ژوند کې یو مثبت بدلون راولي. محمد حنیف اتمر په دوحې کې د ازادي رادیو له خبریال سره په مرکه کې ویل چې دواړه لوري پر ځینو تخنیکي مسایلو توافق ته رسیدلي دي.
بعد از مجلس افتتاحیه مجلس بین دو تیم مذاکره صورت گرفت.
تر پرانستون کې غونډې وروسته د دوو مرکچي ډلو ترمنځ خبرې وشوې چې په حقیقت کې د مذاکراتو پایل دی، ځکه په ځینو تخنیکي مسایلو موافقې ته ورسیدل. هیله لرم چې سبا او نورې ورځې په غونډو کې د نورو لا مهمو مسایلو په برخه کې ګامونه واخیستل شي.
بلخوا د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې خبریالانو ته ویلي چې وروستی ګام د افغانستان د سولې مذاکراتو پرمختګ دی او د دب خبره یو وروستي توافق ته رسیدل او د هغو کارونو چې باید عملا ترسره شي یو مهالویش جوړول دي. ښاغلی خلیلزاد دا هم ویل چې شایي هغه کسان چې د روان وضعیت دوام غواړي خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ټویټر لیکلی چې د طالبانو له مرستیال مشر عبدالملا عبدالغنی برادر سره یې وکتل چې د افغان نو د خپل منځي خبرو د پایل هر کله وکړي. شغله پامپیو وایي طالبانو ته پکار ده چې د دې فرصت په کارولو د 24 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سیاسي روغې جوړې لار جوړ کړي. طالبانو نن د افغان دولت دوه ویشتنه بندیان خوش کړل. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په اعلامیه کې وویل چې دا بندیان په هلمند ولایت کې د طالبانو له زندانه خوش شوي دي. اعلامیه زیاتوي طالبانو دا اقدام د سولې په مذاکراتو کې د ښه نیت او د باور فضا رامنځته کولو په پار کړی دی، څو دا خبرې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. په اعلامیه کې له افغان حکومت څخه هم غوښتنه شوې چې په ورته اقداماتو سره د رامنځته شوي فرصت څخه ښه ګټه واخیستل سي. حکومت مخکې ویلي و چې طالبان باید ټول هغه بندیان خوش کړي چې ورسره دي، خو دقیق شمیرې نه وښودلې. په پکتیا ولایت کې د یو مهم سرګروپ په ګډون دیارلس وسوال طالبان مجل سوي دي. د پکتیا د والی ویان عبدالرحمن منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولایت د ګردې څېړې ولسوالۍ اړوند په سوري خیلو سیمو کې د ضربتي یا کمپاین په نوم د قطعې پر پوستو برید وکړ چې د افغان ځواکونو د هوایي او ځمکنیو ځوابي بریدونو سره مخامخ شول.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ځمکني او هوایي ځوابي بریدونو کې د یادې ترهګریزې ډلې د خاپکي په نامه یو سرګروپ په ګډون دیارلس ترهګر وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي.
د شغلی منګل په وینا په دې نشته کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غله ازادي راډیو ری. په ایران کې غیژنیونکی نوید افکاری چې په قتل محکوم و اعدام سو. افکاری نن سهار د یوې قانوني پروسې وروسته د مقتول د کورنۍ غړو په ټینګار سره اعدام سوی دی. د خبره دولتي رسنیو د فارس ولایت د محاکمو د مشر له قوله کړې ده. پر افکاری تور و چې د 2013 کال حکومت ضد پراخو مظاهرو پر مهال په جنوبي ولایت شیراز کې یو کس وژلی و. دغې قضیې بهرني غبرګونونه هم پارولی و. نوید افکاری ویلی و چې د شکنجې په نتیجه کې اعتراف ته مجبور کړای سوی و. کورنۍ بشری فعالانو او د نوموړي مدافع وکیل ویلي داسې څه نسته چې افکاری مقصر باندې ثابت سي، خو د ایران عدلي څنګه د نوموړي د ځورونې ادعا ردوي. او ایران له اسرائیل سره د بحرین د بشپړو ډیپلوماټیکو اړیکو جوړولو پریکړه نن وغندله. سپینې ماڼۍ پرون د بحرین او اسرائیلو د اړیکو د موافقه اعلان وکړ. تمه ده درې سره هیوادونه راتلونکې اونۍ په واشنگټن کې په دې اړه مراسمو کې ګډون وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې اعلامیې کې دا یوه ناسمه پریکړه بللې او ویلي دي چې دا به په تاریخ کې د دوی په وینا د یوه شرمونکې اقدام په توګه ثبت سي. ایران بحرین تورنوي چې د فلسطین د اوږدې مودې زحمتونه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین لپاره قرباني کوي. تهران زیاتوي چې د فلسطین خلک او اسلامي نړۍ به هیڅ کله له اسرائیل سره د اړیکو نرمول ونه مني. شاوخوا څلورونه د مخه عربي متحده اماراتو هم له اسرائیل سره ورته موافقه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو په دواړو موافقو کې منځګړی توپ کړی دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړ درجه 1.1 ټیټې ولس. جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړ درجه 8.1 ټیټې درویش. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 15.1 ټیټې ولس. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 3.1 ټیټې 15. او مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 1.1 ټیټې 21.
شنبه د وژي اسمبلی 28 د سپتمبر 12. د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پرانستن کې غونډه په قطر کې پیل شوه. له دغو مذاکرو سره څومره هیلې تړل شوي؟
موږ د هیلې ساتو تر خپل ځای خو د اختلافي کیسه مشکلات شته.
ځینو سازمانونو د سولې مذاکرو پر مهال د عدالت موضوع ته د پاملرنې غوښتنه کړې.
د دواړو خواوو، هم د طالبانو او هم د حکومت د پلاو باندې غږ کړی دی چې باید په افغانستان کې هر یوه سوله په آینده کې راځي، باید هغه د عدالت سره واوسیږي.
د طالبانو په مذاکره کوونکي هیئت کې یوه ښځه هم نسته. په دې اړه مو د طالبانو سپیناوی راخیستی.
ډېرو ځای کې مملکت کې ښځه ونه راغته ودرېږي، د دوی په سره خپل قانون مطابق انتخابات ونلري تلویزي.
تر شپږ نیمو بجو نور موضوعات هم څېړو. نن د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې پرانستونکي غونډه پیل شوه. دغو خبرو ته د افغانستان او د نورو هیوادونو ګڼو رهبرانو خبرې وکړې او د افغانستان سولې د سیمې او نړۍ له ثبات سره تړلې وبلله. د ازادي راډیو خبریال راتب نوري د غونډې په ځای کې د نور تفصیل لدڅ خبرو. نوري صاحب، دغه شی بد سره وندې څه ویل سوي؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. نن خو تاسو په جریان کې چې بین افغاني خبري هغه رسمي مراسم پرانستل شو، که څه هم حنیف اتمر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې مذاکرات تقریبا شروع دي. د دواړو ایتو ترمنځ په اول پړاو کې دوی خپل لغه مذاکراتي او تخنیکی ټیمونه سره ټاکلي چې 15 کسان د دواړو ډلو لخوا ټاکل شوي ترڅو په تخنیکی مسایلو بحث وکړي. او کوم فضا چې رامنځته شوې تر اوسه پورې مثبته ښکاري، که څه هم اول سر کې چې دا مراسم پیل شو فضا یو څه داسې کړکېچن معلومېدله، خو هغه هم علت دا و چې د مراسمو له پیل وروسته د طالبانو ځینې نمایندګان او همدارنګه د افغان حکومت د پلاوي ځینې نمایندګان له تالار راووتل او د رسنیو سره خبرې وکړې، متفاوت نظرونه یې درلودل. خو بیا چیری بیا یو ساعت وروسته دوی د تړلو دروازو تر شا خبرې وکړې ترڅو چې دغه دوه ګروپونه د کاري وټاکل او د افغانستان د حکومت د پلاوي د ځینو غړو له قوله چې دا په صمیمانه فضا کې ترسره شو. همدارنګه د غرمې ډوډۍ پر مهال هم یو څو تنه د طالبانو د هیئت غړي له افغان پلاوي سره لیده کاته درلو، که څه هم ډوډۍ جلا په یو ځای کې خو جلا جلا وختونه کې دواړو ډلو وخوړله. نو بیا په پای کې هم حنیف اتمر بریفینګ هغه کومه خبري ناسته چې درلودې هغه وویل چې دوی خوشبینه دي دې ناستو ته، مخصوصا چې اوس له نږدې دوی سره کتلې او د افغان حکومت دوی غوښتنې وې چې د مراسمو ترسره کول او د مذاکراتو مخه مخ پیلېدل، چې د ښاغلی اتمر په خبره دواړې خبرې پر ځای شوې.
بله ډیره مننه راتب نوری و په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت د پلاوی ترمنځ د سولې مذاکرې په پرانستون کې غونډې سره پیل شوې. دا په تیرو 900 کلونو کې اول وار دی چې د جګړې د شکیل وړخونو استازي په خپلو کې مخامخ خبرو تکشینی. په کابل کې مې د پانتون له استاد زاکر جلالی د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په ټوله کې پرانستون کې غونډه د ده په نظر څنګه وه؟
عاطفی بحث کی مثبت وغږیږي. کوشش دا وکړي چې چون دا یو د یوې پروسې پایل دی، دا خپله مذاکرات نه ول، دا د یوې لړۍ آغاز دی. هغې لپاره پکار ده چې دواړه لوري نرم مواقف ونیسي تر څو د مذاکراتو اصلي پړاو چې په نږدې ورځو کې پیلېږي پر اجنډا بحث کې یا وهغو حادو او تودو مسایلو ته، هغه ډېر اختلافي مسایلو ته رسیږي. معمولا په دغسې افتتاحي رسمي مراسمو کې لوري عاطفي او نرم مواقف نیسي.
بله جلالي صاحب، کاري ډلو پر اجنډا خپل کار پیل کړی دی، ستاسو نظر څه دی چې په دې اجنډا کې به جنجالي مسایل کوم وي؟
زه فکر کوم تر ټولو مهمه مسله د راتلونکي نظام ده، د هغه نظام د مشروعیت منبع ده، چې دینی مشروعیت به څومره وي، دینی مرجعیت به څومره پکې مطرح وي، ولسي مرجعیت به څومره مطرح وي، واک ویش به څه ډول وي، د حکومت د دریو اصلي ارګانونو ترمنځ به د قواو تفکیک په څه ډول وي، اوربند یا اورکم د هغه څه دي چې انشاءالله دغه مذاکرات په نورمال ډول پر مخ لاړ شي، هغه د مذاکرې د اجنډا برخه دي او به خبره کېږي.
که چیرې دغه مذاکرې زیات وخت غځېږي، میاشتې وخت نیسي، فکر نه کوئ چې ورسره ټوکېدلې هیلې به هم مړاوي کېږي؟
زه له پیله پر دې ټینګار کوم چې موږ باید خپل توقعات مدیریت کړو. افغانستان څه باندې 2-3 لسیزې بحران تېر کړی، ګڼ لوري په جګړو کې سره اخته دي، ګڼې جګړې سره شوي دي. په کار ده چې موږ واقع بینانه نظر دغو مذاکراتو ته ولرو. موږ د هیلې ساتو پر خپل ځای، خو د اختلافي کې شته، مشکلات شته. کله چې د یو هېواد د باندې 40 کلن ناورین په تړاو تقریبا د دې ناورین ګڼ لوري خپلو کې سره کښېني او خبرې کوي، دا به وخت نیسي، دا به جدي ژور بحثونه غواړي.
د پوهنتون استاد زاکر جلالی و.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولا راتون کې ده، هغه سولا چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
په اوربند
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
په قطر کې د افغان دولت او طالبانو مخامخ خبرې ډیرو سیاسي څیرو تاریخي بللې دي. اسد الله الدین په سټوډیو کې د سیاستوالو، عامو افغانانو او ځینو نړیوالو سازمانونو عکس العملونه راخستي.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان ویلي دا تاریخي لحظه باید د دوامدار سولې پر لور د سفر پیل وي. دغه سازمان مشر یوسف بن احمد العسیمین هیله ښودلې چې دا خبرې به رغون کې وي، اختلافونه به له منځه وړي او هر اړخیزې پخلاینې ته به لاره هواره کړي. بل لور ته د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش ویلي دا یو لوی فرصت دی چې د سولې په اړه د افغانانو اوږدمهاله هیلې پوره کړي. نوموړي دغه غونډې ته له لرې په یو وینا کې وویل چې د ملکیانو د ساتنې او په ټوله کې د ژوند د خوندیتوب لپاره باید هر اړخیز اوربند باندې کار وشي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ غونډې ته له لرې واټنه په خپلې وینا کې وویل چې دوی او نور متحدین د باثبات او خوندي افغانستان ملاتړ ته ژمن پاتې کیږي.
With the start of inter-Afghan negotiations,
da bain al-afghani khabaro la pail sara mush iwan nawi padaw ta zu che haqa da afghanano la khwa da afghanano pa mushay da suli khabari di mush ba parde sakhta aw ujdalar da afghanistan mulatar kaw NATO da dugo khabaro da baryali tob la para kar kawi da afghan dawlat aw talibano astazo wo shode che dui yow bal sara khabari kawlay shi an par stunzmano aw hasaso masailo.
د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر جوزف بورل پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل هرکلای کوي او هیله کوي چې دا به د سولېز افغانستان یو نوې سفر کوي پرانیزي. په کابل کې د اروپای ټولنې د ماموریت مشرتابه او د کاناډا سفارت هم په یو غړي اعلامیه کې د خبرې تاریخي فرصت بللی او لیکي له خواوې غوښتي چې ساتنه یې وکړي. د افغانستان ګاونډیو هم پر دې خبرو تبصره کړي. ایران چې په ظاهر یې د بهرنی چارو وزیر په خبرو کې یا په غونډه کې حاضر نه وو او بلنه هم ورکړل شوې وه، دوی ویلی چې د خبرو هرکلای کوي او هیله کوي چې له بهرنۍ مداخله پرته بریا ته سره ورسیږي. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې طلبات سولې ته رسیدل کولی شي ایران کې د میشتو افغان کډوالو ستنېدو ته زمینه برابره کړي. بل ورته د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي غونډې ته له لرې واټنه وینا درلود او ویل چې هیواد یې له داسې ډیموکراتیک افغانستان سره درېږي چې سوله پکې وي او له ګاونډیو سره ښې اړیکې ولري. هند بیا ویلي چې داسې افغانستان غواړي چې هلته د دوی ګټو ته پکې ګواښ نه وي. پېښ
ډېره مننه. ومردل چې په خطر کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پرانستن کې غونډې په اړه بېلابېلو سازمانونو او سیاستوالو عکس العملونه شو ولیدي. د اروزګان د ځینو اوسېدونکو نظرونه به واورو.
نوم یې عبدالسلام دلسوزی، د روزګان ولایت د جروت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ولایت چې ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې دغه نن دغه خپل افغانان خپل تر مابین دوی سره کښېني. غوښتنه مو دغه ده چې تر ټولو د مخه نور د ورور وژنه ورکه سي اوربان وکړي.
مساجان یم، د روزګان ولایت اوسېدونکی یم. دې خبرو ته موږ د ډېره وخته څخه په انتظار کې وو او ډېر ته خوشحاله چې دا خبرې پیل سولې او انشاءالله سوله به کېږي. سوله ټوله زموږ ورونه دي.
زمانم کریم لادی د مرکز ترنکوټ وسیدونکو یم. خوشاله یم چې په ژوند کې دا پر مش باندې خوشحالي در روانه ده. پر مش باندې ډیره خوشحالي راځي. خدای یو در خوشحالي او سرغنه خوشحالي داده. خو خدای ته امید لرو چې عمریابد داسې خوشحالي را باندې را.
نمی راز محمد تخلص دوست کوم، د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ وسیدونکو یم. خدای دې وکړي چې کامیاب شي او دغه نه پاتې رسیدونکو جګړه نور ختم شي، دا وینې ته ونم بند شي. کچيري دغه جګړه روانه همداسې نو موږ د هر څه څخه محروم کېدلای شو. نو لامل هم دغه جګړه ده چې خدای دې وکړي چې په دغه خبرو کې دغه جګړه نور ختم شي.
علامه نبی شجاع ما د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ اوسېدونکو ټول افغانان خوشبینه دي، خصوصا هغه سیمې چې په هغوی کې دوامدار جنگ روان دی. دا لومړی پیل دی د خبرو، ځکه دوی تر اوسه پورې خپلې هغه خبرې په دې 13 کال کې نوې سره شریکې کړي. نو دې ته خلک ځکه خوشبینه دي که دوی سره کښېني. معلومه خبره ده چې افغانان خپل منځ دونه غټې ستونزې هم نه لري.
د روزګان د ځینو اوسېدونکو نظرونه مو واورېدل. د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي فکر کوي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به پیچلي وي.
طالبان تر اوسه پورې دا نه ده ښودلی چې په کومو ساحو کې دوی کېدلی شي چې یو مصالحه وکړي او ګذشت وکړي. ځینې خو لا په دې فکر کې دي چې موږ جنګ وړی دی، نو بنا په دې شرایط وږدو. دا خبره کوي دا خبرې چېرته نه رسېږي. له بلې خوا دننه په دولت کې مشکلات موجود دي، اختلافونه موجود دي. دغه اختلافونه کېږي چې یعنی په خبرو کې موقف کمزوری شي. او له بلې خوا اگر چې دولت موقف معلوم دی چې سوله سره هم سوله غواړي، جمهوریت غواړي، جمهوریت باید ودغه شي. دغه ارزښتونه یا د لاسته راوړنې چې په دغه تلسو کلو کې نولسو کلو کې شوي دا وساتل شي، دا معلوم دی. مګر د طالبانو خوا دا معلوم نه دی چې څه غواړي.
علي احمد جلالي و کنن په قطر کې د افغانانو خپل منځي مذاکرو پرانستون کې غونډه و. د افغانستان په څو ولایتونو کې حمله سوي. خان محمد سیند راپور لري.
په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د افغانستان له یو شمېر ولایتونو نه د نامنیو راپورونه ورکړل شوي دي. د کونړ ولایت د پولیس وایان فریدالله دهقان ازادي راډیو ته ویلي چې د شنبې په ورځ د دغه ولایت د غازی آباد په ولسوالۍ کې د یو مین په چاودنه کې دوه ملکی کسان وژل شوي او دوه ټپیان شوي دي. د کندهار د پولیسو دفتر بیا ویلی چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د کندهار ولایت په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د ماینونو د ځای پر ځای کېدو هڅه کړې او تیره ورځ په همدې سیمه کې پر میله کوونکو ماین چاودلی چې دوه ملکی کسان یې وژلي دي. سربیره پر دې طالبانو تیره شپه د تخار ولایت د چینځایي په کلي کې د لویې لارو د ساتلو پر یو قطې برید کړی چې د یادې قطې د قمندان مرستیال او ساتونکی پکې وژل شوي او د سیمه ییزو چارواکو په وینا په ځوابي برید کې نه طالبان هم وژل شوي دي. دغه شان د جوزجان ولایت د مینګاجیک ولسوال ازادي راډیو ته ویلي چې تیره شپه دوه بجې وسلوالو طالبانو د دغې ولسوالۍ پر اړوندو امنیتي پوستو بریدونه پیل کړي چې د افغان امنیتي ځواکونو له ځوابي حملو سره مخ شوي دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې عملیات د حکومتي ځواکونو لخوا پیل شوي او دوی په دفاعي حالت کې دي. د چارو پوهان د دواړو لورو ترمنځ په داشان بریدونه اندېښنه ښیي او د سولې د روانو خبرو په زیان ګڼي. پخوانی جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
کچیر دوار اخواری صادق وی د سولې لپاره لمړی خبرو کې دوی باید اوربند باندې توافق وکړي او کچیر وجل روان وی او بریدونه روان وی دوار خوونه بیا نو د سولې راوستل ډیر مشکل دی.
افغان پلاوی ورسرمل چارواکی په بین الافغانی خبرو او دغه خبرو په مقدماتي غونډه کې د ګډون لپاره د جمعې په ورځ دوه ته ورسیدل.
د شوزو د حقونو فعال اورزلا اشرف د طالبانو د هیات په ترکیب کې د شیزینه غړو د نشټوالي په اړه وایي.
د طالبانو په هیات کې د خزي استازیتوب نشټوالي په یو لحاظ باندې ځکه مثبت ګڼل کیږي چې د دیو هغه صادقانه دریز د خزو د سیاسي استازیتوب په برخه کې تمثیلوي. طالبانو تر اوسه پورې دغه برخه کې قناعت نه دی کړی دی چې خزي هم د نارینه په شان په سیاسي چارو کې کولی شي نظر ولري، کولی شي استازیتوب وکړي او کولی شي چې د خپل او د ملي ګټو په برخه کې او اسلامي ارزښتونو په برخه کې هم کار وکړي او هم خپل نقش تمثیل کړي. دا چې دیو د سکرایي یا سختګي په اصطلاح یو تعداد خزې راوړې وي اول ته کېنولې وي، دا به شاید یو تعداد خلک خوشاله کړي وي، لیکن په اصل خو بیا موږ پوهېدلو خپل منځونو کې چې دا یو سختګي یو تصنعي یا مصنوعي یو حرکت به وي. مهمه دا ده چې طالبانو د بل اړخ خزو استازو ته په احترام سترګه وګوري، د دیو خبرې واوري، د دیو غوښتنې ته غوږ ونیسي.
راتب نوري د طالبانو د سیاسي دفتر لویان محمد نعیم پوښتنه کړې چې د طالبانو په پلاوي کې ولې ښځه نسته.
هغه مساوات چې څوک په کوم لار خپل تعبیر سره مطابق تعبیروي، که چا مطلب دا وي چې مساوات نه دا مانا چې زلا یو نر یو د ښځه وي، نو بیا دغه سې مساوات متوقع په دنیا کې. د امریکا ولسمشر هغه ته وګوره، امریکا تقریبا 35 ولسمشران لري تیر شوي دي، په دې کې یو وخت متروقع دی.
نو تاسو تصمیم
دا مانا چې دغه دروغزنه دعوه ده چې د مساوات د ښځو د نرو د حقوقو خپل هغه کسان چې دغه اواز راپورته کړی دي عملا یې د ناکام شوی دی. د دې خلاف مثال موږ ویلی شو، مثال چې په ډېرو ځایو کې مملکت کې ښځه او نر هغه ته ودرېږي، د دوی پسره خپل قانون مطابق انتخابات نری تلویز څه مانا دا مانا چې
تاسو ټول حیات کوم یو شه زلانه څه
دا خبر ما وکړه چې یو د ښځو حقوق موږ په دې تعبیرو په هر ځای کې د ښځې وي یو رمزي شکل دی ولري، دا د ښځو حقوق نه دي. د ښځو حقوق هغه دي چې ښځو ته عملا چې کوم حقوق اسلام ورکړي دي، کوم د ښځې د کرامت سره مناسب دي هغه ورته ورکړي. ایا دا مونږ چې یو خطاب یو ټیم کې راغله یا یو ګروپ کې راغله سمونه د ټولو کوڅو حقوق ادا شو د خپل مسؤلیت نه اوربان دی بین افغاني مذاکرات او د توافقنامې په اساس باندې حکومت د امریکا او د افغانستان اسلامي ورته باندې شوې ده، په کې راغلي په متن کې چې اوربان به د بین افغاني مذاکرات یو برخه.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د افغان حکومت او د طالبانو د هیات ترمنځ د مخامخ خبرو پرانستن کې غونډه نن په قطر کې پیل شوه. د ازادي رادیو مشر ایډیټر داوود جنبش را سره په استودیو کې دی. جنبش صاحب، تاسو خبرونه ته شرغ لست، څه فکر کوئ چې پرانستن کې غونډه په ټوله کې څه ډول ارزول کیږي؟
زه فکر کوم چې د ورستیو دوو لسیزو تر ټولو مهمه غونډه بللی شو، او هغه په دې دلیل چې لومړی ځل حتی د تیرو څلوېښتو کلو ځکه چې افغانانو د جګړو په ډګر کې یو بل ته خپل زور خودلې، خو هیڅکله اند شوروي اتحاد د وټلو نوروز ته سره نه دی ناست که خبري هم شوې دي د بل چا په خلی شوې دي. دا لومړنی فرصت و چې د دوړو جنگیدونکو خواو استازي سره مخامخ د یو تالار کې سره راټول شول، او اوس دا شیبه چې موږ سره غږیږو کېدای شي په جلا خونو کې سره په خبرو باندې بوختوي. نو زه فکر کوم چې دا په خپله دا پیل یو لوی بری و. سربیره پر دې د غونډې لپاره د استازیتوب حساب د نړۍ ډیرو مهمو ځواکونو او د هغوی استازو ګډون د دې معنی درلوده چې نړیوال د افغانستان کې له پیل شوي بهیر سره علاقه لري او هیلمن دي چې تر شا یې ودرېږي. پخپله د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو حضور او دغه راز په آنلاین ډول باندې د داسې کسانو لکه د چین د بهرنیو چارو وزیر، هند او پاکستان او دغه راز د ترکیې د دې ټولو ګډون د دې ښکارندوی کوله چې نړیوال غواړي چې دوی ته وښيي چې که تاسې جدي یاست موږ هم ستاسې تر څنګ درېږو.
کله نا کله دغه بحثونه یو څه لانجمن سوي هم دي. اوس څه ویل کېږي چې څومره به دا خبرې وکولی سي د هیواد د روان کړکېچ له حل سره مرسته وکړي؟
فکر کوم چې ما چې تر کومه اندازې د ګډونوالو د دواړو لورو خبرې واورېدې، دواړو داسې وهلمندی درلوده چې لمړنی ګامونه سخت وي کې دې شي ستونزې پکې وي خو یو ځل چې ګام پورته شو بیان نور پړاونه کې دې شي البته ننګون کې مسلې به پکې راځي خو یو ډول اعتماد را پیدا کیږي یو بل باندې او فکر کوي چې دا هم هغه څه غواړي چې زه یې غواړم او د دواړو لورو په خبرو کې په مرکو کې او د خبریالانو سره په غږېدو کې داسې شی ونه بریښي چې حادثه دې وشي چې ډګر تود وساتي که په سیاست کې وي که په جګړه کې وي دواړو لورو دا څرګندوله چې افغانان نور ستړي دي او باید داسې لاره را جوړه شي چې د دې حالت نه وځي مشکل به دایي چې دا د وتلو لپاره میکانیزم به څهي ځکه ټول وایي چې ملي ګټې او اسلامي نظام کله چې بیا تفسیر ته خبره راځي ستونزه به بیا هغه ځای کې
ډېره مننه د ازادي راډیو مشر ایډیټر داوود جنبش وو د افغانانو د خپل منځي خبرو د پیل په اړه څرګندونې کولې په دې اړه د کونړ د ځینو اوسیدونکو نظرونه اورو
نوم یې حمیده نورزی دی د کونړ ولایت اوسیدونکی یم غوښتنه م همدا ده چې یعنې داسې یو خبرې وکړي چې دوی فقط همدغه صلح د تامین لپاره کار وشي نه دا چې یو داسې غوښتنې دوی وي چې د هغه د صلح د خنډ سبب وګرځي
مدلا عزیزم د سید جمال الدین افغان پانتون استاذ ما د یو افغان په صفت زما دغه دواړه اړخونه نه غوښتنه دا ده چې د ولس د هیلو ترجمانی وکي ولس نور ستړی دی جنگ جګړو نه ستړی دی او سوله غواړي سونه چې زر کیږي مذاکرات کې یو ښه فضا رامنځته شي
نوم مې اصغر خان دی د دریفیج اوسیدونکی په دوحه کې خبرې روانې دي د حکومت او د طالبانو د نړیوال تور ترمنس هله مو د دې نه دا چې دواړه جانبین باید نرمخ وخی څولې ترې ژمن پاتې شي او الله دې وکړي چې د دوی په منځ کې اخلاص او خنیت موجود وي چې افغانستان ته سوله او آرامي راشي
زرانم ناصر ملنزی د کونړ ولایت اوسیدونکی ما دغه مذاکرات د افغانانو لپاره یو خوخی ده ځکه کلونه وروسته افغانان په یو میسره کې مخالف او موافق لوري او د سولې لپاره جرګه کې خبري کوي په ټوله کې افغانانو سره چې کومه دښنه ده غدا ده چې دلته حکومت په جمهوریت ټینګار کوي او طالبان شاید په امارت ټینګار وکړي افغانان سوله غواړي مونږ وچه ډوډۍ سپور ډوډۍ وړو خو سوله غواړو
د کونړ د ځینو اوسیدونکو نظرونه مو اوریدل د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د بشري حقوقو سازمان په بین الافغاني مذاکرو کې د بشري او اساسي حقوقو پر خوندیتوب ټینګار کوي رحمت الله افغان راپور لري
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د نشراتو رئیس زبیح الله فرهنګ د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بین الافغاني خبرو د پیل د هرکلی ترڅنګ وویل
خاصهای قربانیان و عموم مردم رکن اصلی
د قربانیانو او عام خلکو غوښتنه باید د مذاکراتو د اساسي رکن په توګه وپیژندل شي د قربانیانو حق باید واوریدل شي د قشان په مذاکراتو کې باید د خلکو اساسي او بشري حقوقو په رسمیت وپیژندل شي او باید درناوی ورته وشي او خوندي شي
باید په رسمیت شناخته شي او هیڅ څه
د افغانستان د بشري حقوقو سازمان رئیس لال ګلال هم ورته نظر لري او د دواړو غاړو له مذاکراتي پلاونه داسې غوښتنه کوي
د دواړو خواو هم د طالبانو او هم د حکومت د پلاو باندې غږ کړی دی چې باید په افغانستان کې هر یو سوله په آینده کې راځي باید هغه د عدالت سره اوسیږي هغه د بشري حقوقو د درناوي سره اوسیږي او هغه تیرې شل کلنې راوړنې چې د بشري حقوقو په برخه کې دي باید هغه خوندي شي او هغه ته درناوی وشي
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم راواخلو خو بریالي نسو خو د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړي معاونیت د رسنیو د دفتر مشر رضوان مراد په مذاکراتو کې د افغانستان د حکومت لاړخه د بشري حقوقو د بشپړ خوندیتوب ډاډ ورکوي
آزادی خبری مجله اوري
د طالبانو په واکمنۍ کې د هرات ولی او اوس په قطر کې د طالبانو د مذاکره کوونکو هیئت غړی مولوی خیر الله خیرخوا سره په قطر کې د ازادي راډیو خبریال مرکه کړي په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړي چې پر دې ډلې انتقاد کیږي چې د بشري حقوقو او د ښځو مسلې ته دوی توجه نه کوي
خو د امیدوار یم چې موږ دغه وطن خلک یو ټول افغانان یو په ژبه او په دین وو په ډیرو کلتوري شیانو کې سره دخیل یو یعنی یو د ټول شیان سره مشترک دي نو په دې خاطر باندې هم چې سره دغه د ټول شیان د پاره به یو حل شي شول په دې کې دا شی نه ستکه د ټول حقوق دي کړه بیان ازادي د سم شي موږ دغه خلاف دا څه نه ست بلکې صرف هغه باندې هغه د هغه کیفیت
او داغه نوعیت باید سرګن سي ملوانه پر باندې او کی مثلا الله باید ازاجي ده په دې اقرار کو بیان ازاجي باید وشي باید هغه ولر یو کی اعتراض ولر تقید ولر اما په داسې فضا کې شته ضرر پکې ونه رسي او داسې چې چې په کې چې ته توین ونه سي ځکه هغه بیا تجاوز ده په هر کې بلل کیږي نو دغه فرض چې په ځان جوړول شي د ټول افغانانو د نمائندګانو ترمنځ یو لای حجور څنګه د پاره چې نسبت له بیان ازادي پکې وي د اسلامي چوکاټ عمر وتلې نه د افغاني د افغاني کلتور عمر وتلې نه وي
د طالبانو په واکمنۍ کې د هرات والی او اوس په قطر کې د طالبانو د مذاکره کوونکو هیئت غړی مولوي خیر الله خیرخوا اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده دویمه خبری مجله